محمد سالی میزبان شماست و در استودیو است. خوش آمدین سالی محمد.
ډیره مننه سید سمیع باستا سیستر مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر نوو بجوده په راپورونه کې اوري چې په کابل کې د تیر شپې په برید کې شپږ کسان وژل شوی چې په جلسو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازي او د ملګرو ملتونو درې کارکونکو هم شامل دي. خبرونه په خبرونو پیلو له حمیدې هارون عثمان څخه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل په یو رستوران د تیر ماښام حمله په کلکه غندلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له عملیې څخه ملاتړ کوي او د نوښتونو په وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې درې کسان چې یوه ټلویزیون ته یې کار کاوه په ډزو وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. افغان پولیس وایي د جمعې په ورځ د کابل په یو رستوران باندې د حمله له امله 14 کسان وژل شوي دي. د کابل ولایت امنیت قماندان جنرال محمد ظاهر خبری رسنوي ته وویل درې تنو حمله کوونکو هڅه وکړه چې د کابل د وزیر اکبر خان مینې په 14 سړک کې یو مشهور لبناني رستوران ته ننوځي. یو تن د رستوران په دروازه کې ځان والوزوه او دوه نور داخل ته ننوتل. چل ساتونکو او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ښکېل شول. جګړه شاوخوا 2.5 ساعت روانه وه او په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون 14 کسان مړه او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی د کابل د جمعې د ورځې حمله غندلې او وایي
موږ د تروریزم دا وحشیانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکوونکي روغ رمټ دي. موږ دا مهال د حملې په اړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولی.
د حمله کوونکو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی خو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. ویل کیږي چې د دغه رستوران زیات شمیر مشتریان بهرني ډیپلوماتان او جکپوري افغان چارواکي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له عملیې څخه ملاتړ کوي او د نوښتونو په وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي. سوجاتا سنگ د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د استانبول د عملیې د جکپوړو غړو په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل که په افغانستان کې د نوښتونو د عملي کولو لپاره پوره تیاری ونه نیول شي دغه جنګ ځپلی هیواد ته به خطرونه رامنځته کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پیښور ښار کې د ماشومانو د ګزارنې پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان کنشکا ترکستاني ازادۍ راډیو ته وویل د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي خو دا چې د پولیو وایروس په ګاونډي هیواد پاکستان کې راڅرګند شوی دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. د زیاته کړه په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې لا هم د ماشومانو د ګزارنې پولیو پیښې شته خو په افغانستان کې د لمانځه وړلو هلې ځلې روانې دي. نړیوال روغتیا سازمان د جمعې پورس په وی لامیا کې ویل په پیښور کې د نړۍ د بل هر ځای په پرتله د پولیو پیښې زیاتې شوې دي. او دا هم څو بهرني خبرونه. په پاکستان کې درې کسان چې یوه ټلویزیون ته یې کار کاوه په ډزو وژل شول. پولیس وایي وسلوالو کسانو چې په موټر سایکل سپاره وه د اکسپرس ټلویزیون درې کارکوونکو یې پرون په کراچۍ کې وژل. طالبان وایي دغه حمله دوی کړې ده. د طالبانو پخواني وایاند احسان الله احسان ویل د ټلویزیون پر کارکوونکو یې ځکه حمله کړې چې طالبان فکر کوي خپرونې یې وړخیزه دي. د ویلي که خبریالان دې ټکي ته پام ونه کړي دوی به ورباندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. پر اکسپرس ټی وی تیر کال هم دوه واره بریدونه شوي وو او ګڼ کارکوونکي ټپیان شوي وو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي.
د استخباراتو ټولنې ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو.
د امریکا جمهور رئیس ویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخواني کارکوونکي ادوارد سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اسرار په ډاګه کړي وو. تمه کیږي د سوریې د اپوزیسیون ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په تورکیا کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه راپورونه وایي د ملي ائتلاف په غړو کې د اختلافاتو له کبله په استانبول کې پرونی خبرې وځنډول شوې. کارپوهان وایي دا لا څرګنده نه ده چې د سوریې ملي ائتلاف به څنګه او کله پر یوه نهایي پرېکړه سلا شي. تمه کېږي د سوریې د یاغیانو او بشار الاسد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې بله اونۍ په سویس کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون یو ځل د سوریې له اپوزیسیون څخه وغوښتل چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. دا به د سوریې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړی مستقیم خبرې وي. په دې جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتوریا نوکویچ په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوی قانون توشیح او نافذ کړ، خو لویدیځو هیوادونو ورباندې انتقادونه کړي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست ویبپاڼه کې د جمعې په ورځ لیکل شوي دا قانون د اوکراین پارلمان د پنجشنبې په ورځ تصویب او جمهور رئیس لاسلیک کړی دی. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د مظاهرو پر ضد دغه نوي قانون له امله ژوره اندېښنه ښودلې او وایي دا قانون په ډېرې عجلې له پارلمان څخه تېر شوی او ډیموکراتیک سند نه دی. په نوي قانون کې د مظاهره کوونکو لخوا له اجازې پرته د خیمو درول او په عامو ځایونو کې د ګویاو یا لود سپیکرونو لګول جرم ګڼل کېږي او تر شپږ سوه څلوېښت امریکایي ډالرو پورې جریمه او یا هم پنځلس ورځې د بند سزا لري. او وروستی خبر دا چې د عراق امنیتي ځواکونه او سیمي قومي ملاتړو د جمعې په ورځ په انبار ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر ضد حملو ته دوام ورکړ. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي تېره شپه په فلوجه کې سختې ډزې روانې وې او لږ تر لږه درې کسان پکې مړه او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. د فلوجه ښار د روغتون چارواکي وایي د قربانیانو زیات شمېر کوچنیان او ښځې دي. د انبار ولایت وایان زهري الدیشاوي فرانس پرس آژانس ته ویلي وسلوال د فلوجه ښار نوی ښاروال زبر الارسلان ارسان تختولی دی. نوموړی یوه اونۍ وړاندې په دغې دندې ټاکل شوی و او له درې ورځو راهیسې لا درکه دی. له بلې خوا په رامادي کې د عراق د څلورم نمبر فرقې قمندان جنرال خامس ابراهیم الدلیم وویل چې امنیتي ځواکونه د جمعې په ورځ د وسلوالو پر ضد جګړو کې بریالي و. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او و دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې شپاړس کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. هند وایي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته کوي. د کونړ اوسیدونکي وایي د رایو کارتون یې اخیستي او غواړي مناسب سړي ته رایه ورکړي.
یعنی موږ لیدلې کله چې ډېر زیات خلکو کار دغه سي که چېرې دغه غوته ونېږي دوی خپل رایه استعمال کړي، خو د ښځو ونه به ډېره زیاته ښکاره شي.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د مو شهید قبلګاسه فضل الرحمن څمکنه هغه د پکتیا د خلکو نماینده او پولیس جرګې کې کله چې هغه شهید شو پکتیا قومونو د هغه د مشره پګړې د مو په سر کې خو
تر نه بجو پورې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو د 1200 ساعتونو لپاره دوام کوي. د افغانستان په اړه راپورونه راخلو. افغان پولیس وایي د جمعې په شپه د کابل پر یو رستوران د حملې له کبله شپاړس کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د کابل پر وزیر محمد اکبر خان مینه د تېرې شپې د برید مسؤلیت ومانه. په دې سیمه کې ګڼ سفارتونه، رستورانونه او د بهرنیانو ادارې سته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
There were apparently according to our primarily investigation
زموږ د لمړنیو تحقیقاتو پر اساس درې تنه ترورستان و. یوې منفجره مواد لزان سره لیږدول، دوه نور هڅه کوله چې رستوران ته دننه شي. دوی په سیمه کې د امنیتي ساتونکو سره مخامخ شول، دوه کسان ووژل شول. یوې په دې وتونې چې چاودنه وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو خاصه قطعه هلته وه، دوی سیمه کله بند کړې وه. د روټرز خبري اژانس په حواله ناټو قواوی هم د پیښې سیمې ته چې ل 14 وروسته د 10 دقیقو لپاره د ډزو ژغونه پکې اوریدل کېدل رسیدلې وي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF تایید کړ چې د بریډ لکبله په وژل سو کې د دوی شپې تکلن لبناني کارکونکو وابل عبد الله هم شامل دی. د دې بنسټ اداري مشر میرمن کریسټین لاګاردی په یو اعلامیه کې دا یو خوشنوونکی خبر وبله او ویل موږ ټول زیانمن سوي یو. د ملګرو ملتونو یو ویان هم دا ومنله چې د دې ادارې درې کارکوونکي په پیښه کې وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دغه برید وغنده. د شغلی مون ویان د دله قول وویل د ملکیانو په وړاندې دغه سیغمونکي حمله د منلو وړ نه دي او له بشري قوانینو سره په ټکر کې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جین ساکی وویل په قربانیانو کې د امریکا د سفارت کوم کارکوونکي نه دي شامل.
We condemn of course the despicable act of terrorism and the strong
موږ د ترورزم دا وحشیانه حمله په شدیدو الفاظو غندو. په کابل کې زموږ د ماموریت ټول کارکونکو روغ رمټتي. موږ د محل د وضعیت پاړه نور معلومات ترلاسه کوو او نور جزئیات او راپورونه نسم تاییدولی. په کابل کې د برېټانیا سفارت بیا ویلي د هغو راپورونو په اړه تحقیقات کوي چې آیا په وژل سوو کې د دوی کوم تبعه هم شامل دی که څنګه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي د بریټ پر محل پر رستوران کې بهرنیان هم حاضر وه او لومړنی راپور نوې چې پوجل سو کې جرمني اتباع هم شامل دي. په کابل کې د جرمني چارواکو په دی اړه لڅ ویلو ډاډه وکړه. تیر کال وسلوالو طالبانو په کابل کې یو لړ ډلې زی وسلوالې حمله وکړې چې په هغه کې پر ارګ مانی هوایي ډګر ستري محکمه او د ملګرو ملتونو پر ادارې باندې بریدونه شامل وه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
هند چې د افغانستان په بیارغونه کې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله زیاتې مرستې کړې د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې له عملی څخه خپل جدي ملاتړ اعلان کړ او ویل چې په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د سیمې د سولې او اقتصادي پراختیا لپاره زیات اهمیت لري. تفصیل له جنقه الکوزیناوري.
هند وایي د افغانستان د سولې د عملیې پر وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي او که چیرې هر نه وخت په پوره تیارۍ سره اجرا نه شي په جنګ ځپلي افغانستان کې ممکن خطرونه رامنځته کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د جمعې پر ورځ وویل هیواد په افغانستان کې د افغانانو پر مشرۍ د سولې له عملیې څخه ملاتړ کوي او هیله مند ده چې دا عملیه به په افغانستان کې د بېلابېلو رقیبو ډلو ترمنځ د پخلاینې په کار کې مرسته وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ په نوي ډیلي کې د استانبول د عملیې د جګپوړو غړو په غونډه کې د افغانستان د سولې د عملیې په اړه د خپل هیواد دریز د څرګندولو په اړه وویل موږ ټول باید د افغانانو په مشرۍ د سولې د عملیې ملاتړ وکړو. په عین حال کې باید په یاد ولرو چې له افغانستان سره د مرستې د نوښتونو لپاره باید پوره چمتووالی موجود وي. که چیرې نوښتونه سم او په بشپړ ډول عملي نه شي زیات خطرونه لري او غوره به وي چې په داسې یو حالت کې هیڅ نوښت رامنځته نه شي. د هند بهرنیو چارو وزیر ښاغلی سنگ په افغانستان کې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د بنسټپالو ډلو ګواښونو ته هم اشاره وکړه. ویل موږ فکر کوو په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چې د ټولو افغانانو د یو کولو امکانات پکې برابرېږي تیاری نیول شوی دی. دغو انتخاباتو ته اصلي ګواښ د هغو بنسټپالو ډلو دوامداره هلې ځلې دي چې امنیت له منځه وړي او افغانانو ته حق نه ورکوي چې په آزاد ډول خپله اراده څرګنده کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تروریزم هیڅکله مشروعیت نه لري او هند پوره باور لري چې یوازې د نړیوالې همکارۍ له لارې دغه کرغیړنه پدیده له منځه تلای شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غیان ښاغلی مولوي شهزاده شاهد د هند بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو او په مجموع کې د افغانستان د سولې په عملیه کې د هند د ونډې په اړه ویل
او افغانستان سره قدیمی او حسنه روابط لري. دې کولای شي چې له بلاره کې خپل رول او نقش ترسره کړي او د افغانستان د خلکو ذهن او فکر دا دی چې هند د افغانستان په باره کې یو ښه همکار کېدای شي او اخلاص لري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ په افغانستان کې سوله او امنیت د سیمې له اقتصادي فعالیتونو او پرمختګ سره اړوند وبلل او ویل د سیمې ټول هیوادونه پوهیږي چې افغانستان د ترانزیت، خامو موادو، انرژي او سوداګرۍ په برخو کې د زیات اهمیت وړ دی. د دې وخت را رسیدل چې د افغانستان د ترانزیت په اړه جدي بحث وشي او په دې کار کې د افغانستان ګاونډیان مرسته کولای شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې برېښنا نسته او کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. په دې ولایت کې د فابریکو خاوندان وایي چې دوی مجبور شوي خپلې فابریکې نور ولایتونو ته انتقال کړي. روح الله انوري نور جزئیات لري. انوري صاحب سهار په خیر. د برېښنا د کموالي ستونزه له کله راهیسې هلته زیاته شوې ده؟
صالح صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه او سهار په خیر وایم. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو څو پیړیو کې څه سړی وي یا په تیرو مودو کې هیڅ داسې کوم کار نه دی شوی چې په افغانستان کې دې داسې برېښنا کور جوړ شي چې هغه ټول هیواد ته برق ورکړي یا دې داسې بند جوړ شي چې په یو ولایت کې دې هغه اکتفا وکړي. کنړ ستونزه خو د مخکې نه ده، دلته مخکې یو فابریکه جوړه شوې وه په د سردار داود خان په وخت کې تقریبا 250 کیلو واټ برق تولیداوه، هغه هم په دې خاطر جوړه شوې وه صالح صاحب چې د سور ساق د بند لپاره دغلته دروازې ویلډینګ کې جوړې کې او هلته سامان جوړ کې، خو حالات خراب شو، د داود خان حکومت ته منځ لاړ او هغه پلانونه دغه چې هغه پاتې شو ځای په ځای، هغه بیا کلي ته تقسیم کړل. ته یوه فابریکه وه د هجارې او نجارې، یوه فابریکه وه دولتي سالار باغ کې، هغې کې به خلکو کار کاوه، چوکۍ به یې جوړولې، میزونه راشینه به یې جوړول، هیواد ته به یې لېږل، نورو ولایتونو ته به یې لېږل. نو کله چې د مجاهدینو حکومت راغی د کونړ مجاهدینو ونیوه، هغه د برق فابریکه هم خرابه شوه او څه چور شوه، ډینموګان مو خراب کړی شو، او بیا دغه د سالار باغ فابریکه چې وه دا هم خرابه شوه. نو هغه د هماغې وخت نه د برق کمی را روان دی، اوس نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي، او دغه فابریکه چې ده د دې توان د 250 کیلو واټو نه راغلی 400 یا 350 کیلو واټو ته راغلی دی. نو دلته لکه څنګه چې د اوړي په موسم کې یا نورو موسمونو کې خلک د برق د نشتوالي سره مخامخ دي، دلته فابریکې دي، د نجارۍ شخصي فابریکې دي، هغې مسؤلین هم دغه شکایت کوي چې زموږ برق نشته، مونږ هر څه په جنریټری برق دغه ډیزلي برېښنا باندې کوو. دلته لکه څنګه چې ما تاسو ته په ټیکس کې لیکلي وو، یو فابریکه جوړه شوې وه د برق د لینونو فابریکه جوړه شوې وه، یوه میاشت نیمه یې وچلوله، هغه هم ویل چې مونږ په جنریټری برېښنا باندې څه نشو کولی، تاوان کوي، هغه هم بار کړی ده جلال آباد ته وړي. نو ستونزه د برق ډېره زیاته ده، مونږ والي سره خبرې وکړلې مخکې چې کوم وزیران یا حتی بهرنیان راغلی دي، د امریکا د سفارت سفیران راغلي دلته یا رئیس جمهور راغلی دی، هغوی همیشه وعده د کونړ خلکو سره همدا کړی چې مونږ په سور ساق باندې برېښنا بند جوړو یا په نورو ځینو کې د کونړ په ساحو کې، تر اوسه پورې یوه هم نه ده عملي شوې. یوازې تاسو ته یاد دي په مخکینو پروګرامونو کې هم مونږ ویلي چې یوازې د مناګي د برېښنا بند باندې یو څه کار شروع شوی دی په رسمي شکل باندې، چې هغه ډېره کمه برېښنا تولیدوي، 2100 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې ډېره کمه ده. نو د برېښنا ستونزه ډېره زیاته ده.
انور صاحب، مخکې هم والیانو ژمنې کولې، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، پی آر ټي هم په دې برخه کې ځینې ژمنې کړې وې، له دغو ژمنو نه وروسته په دې برخه کې څه کارونه سوي دي، یعنی مؤثر کارونه سوي دي؟
د صالح صاحب د سده چې لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلې، دغه د برېښنا بند چې د اسماعیل خان پروسه کال دلته راغلی و، همدارنګه پیارټي ورسره ژمنه کړې وه، یو ځلې اسماعیل خان ویلې زه به د دې توان یو میگاواټ اوچتوم، یعنی زر کیلو واټ به اوچتوم، تاسو سره به زه مرسته کوم، په هغه لاره اوس هغه وعدې هم په ځای نه شوې، او همدارنګه پیارټي یو وخت کې قرارداد پیسې ورکړې وې درې لکه ډالرو کو څلور لکه ډالرو، څو کاله وړاندې وزارت د اوبو او برېښنا وزارت ته ورکړې وې. بیا د هغې نه وروسته چې شو، د اوبو او برېښنا وزارت یو اوکراینی کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې د دغې دغه توان زیات کړي، نوي ډینموګان ورته راوړي، هغوی راوړو نوي ډینموګان ورته، خو چې یوه پرزه به وړوکې پرزه به خرابه شوه، هم به هم اوکراین ته تلل، هغې نه به یې راوړل، د هغې نه به راغوښتل. نو په دې باندې دوه کاله ووتل، او هغه ماشینونه ورته دلته لاندې پراته دي هماغه فابریکې سره خوا کې، اخیر هغوی وتښتېدل. دا څو ورځې څه موده وړاندې چې په کابل کې د کونړ د پرمختیا په نوم باندې یو کانفرانس جوړ شوی و، هغې ته مونږ هم تللي وو. ما د اوبو او برېښنا د معین نه پوښتنه وکړه چې تاسو هغه اوکراینیانو سره څه وکړه، وایي مونږ د روسیې د سفارت له لارې راغوښتي دي او چې هغوی راشي او دا کار بېرته شروع کړي. نو تر اوسه پر دا غیم پته نه لګیدلی صالح صاحب
بله ځینو کسانو په خوا پر سیند او په کونړ کې پر ویالو باندې په شخصي ډول د برېښنا د تولید ځینې کوچني ماشینونه لګولي، واغه ماشینونه اوس هم کار ورکوي؟
صالح صاحب دغه چې دي که مونږ د پیج درې تلاړ شو یا نورو درو تلاړ شو ځای په ځای باندې د خلکو واړه ډېرې موګان لګولي دي چې 50 کیلو واټ یا 100 کیلو واټ برق تولیدوي، هغه ډېر ښه کار کوي. هغوی خپل کورونه خپل کلي پرې روښانه کړي دي، حتی په کې پرې لګېږي، دغه د اوړي په موسم کې یخچالونه پرې لګوي، اوتوګانې کوي، د هغوی خپل کار جوړ کړی دی. مشکل خپل په دولت کې دی، دلته چې کوم مرکز کې زیاته ستونه د خلکو مرکز کې دی، په دغه هوارو سیمو کې چې کوم ځای کې ولی اوچتې نه دی تللی او هغې نه څوک هغې ته ډېرې موګان نه شي لګولی، په دغه ساحو کې دي. ځینې سیمو کې د ملي پیوستون پروګرام هم خلکو ته واړه ډېرې موګان جوړ کړي دي، لکه په خاص کونړ کې شو، څوکۍ کې شو، په ځینې ځایونو کې شته دی. هلته خلک کورونه رڼا شوي دي، خلکو یو څه مشکل حل شوی دی، خو مشکل په زیات په مرکز کې دی. او دلته دومره برق نشته چې د فابریکې خاوندان ته فابریکه وچلوي او یا کورونو ته ورکړي. مخکې به تقریبا یو شپه بعد دې کلي ته پاس دم کلي او کرال ته به برق ورکول کېده، اوس هغه هم خراب شوی. په هفته کې یو نیمه هفته کې یو ځل دلته برق ورکوشي کوي، په بازار کې برق نشته دی، مشکلات زیات دي. صالح
ډېر مننه روح الله انوري په کونړ کې. له دمو اوریدل چې د برېښنا کموالی خلکو په خاص ډول د فابریکو خاوندانو ته په دې ولایت کې ستونزې پیدا کړې دي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
اوس به احمد تکل راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: زمرای له لکۍ نیول. د مطلب لیکوال د بحرانونو د نړیوالې ډلې څېړونکی ګرایم سمیت دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان اوو ولایتونو ته تللی و. دی لیکي د طالبانو حضور د افغانستان په اکثرو لرې پرتو سیمو کې لا هم احساسیږي او خلک د 2014 کال په اړه چې له پایته رسېدو سره نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه وځي اندېښمن دي. د نیویارک ټایمز په مطلب کې راغلي چې که څه هم د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په خپل راپور کې ویلي و چې د 2014 کال په اګست میاشت کې د جګړو کچه د یو کال مخکې په پرتله په 12 کمه شوې وه، خو ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي چې جګړې په 12 زیاتې شوې دي. ورځپاڼه لیکي افغانان له راتلونکي څخه ویریږي او ملګري ملتونه د افغانستان د راتلونکي په اړه زړه نازړه خبرې کوي، خو ښکاري چې د افغانستان له راتلونکي ویرې په امریکا کې کافي ویره نه ده خوره کړې، او ځکه خو امریکایي چارواکي له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو خبرې کوي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي افغانستان پر هغه لار چې روان دی د نړیوالې ټولنې حضور او مشارکت ته اړتیا لري، او ځکه د ښاغلي ګرایم سمیت نظر دا دی چې واشنگټن او کابل باید د امنیتي تړون په اړه په خپلو کې اختلاف سمدستي لري کړي. څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د یو شمیر سرتیرو حضور یقیني شي. د سمیت په وینا د افغانستان جګړه د زمري د لکۍ نیولو ته ورته ده، یعنی سوچ مو د زمري لکۍ په لاس کې وي فکر کوي زمری به مو وخوري، خو که لکۍ خوشی کړی نو دا احتمال لا زیاتیږي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د طالبانو په اړه درې ناسم تصورات لیکي. د طالبانو په اړه یو تصور دادی چې دا ډله د امریکا او لویدیز په مرسته جوړه شوی، خو طالبانو کابل په 2006 کال کې ونیو، په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو له وتلو وروسته نه غوښتل د افغانستان په مسایلو کې ښکیل شي. خو البته د ورځپاڼې په وینا دا سمه ده چې یو شمیر طالبان اصلا مجاهدین وو چې لویدیز د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې د هغو ملاتړ کاوه. خبرونه زیاتوي بل تصور دادی چې طالبان وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو او په دې حملو کې د ملکی وګړو د وژل کېدو په خاطر یې جګړو ته زور ورکړی، په داسې حال کې چې د دوی په خپلو حملو کې تر هغه زیات ملکی وګړي وژل کېږي. فارن پالیسی زیاتوي د طالبانو په اړه یو بل تصور هم شته، او هغه دا چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله او خبرې غواړي، خو د خبرونې په وینا تر اوسه مسله برعکس ده. دوی هیڅ کله سولې ته تیاری نه ده ښودلې او په پاکستان کې هم دوی د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو په پلمه یو څه وخت قرار کیناستل، خو په دې فاصله کې خپل ځواکونه راټول کړل او بیا یې حملو ته زور ورکړ.
په خوست کې پولیسو د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندزوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ځانمرګو بریدونو د واسکټونو په ګډون یو شمیر مهمات د وسلوالو لخوا لیکل سوې شپې پاڼې او چاودیدونکي توکي نیولې دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت آمر سمنوال محمد یعقوب مندوزی د جمعې ورځې ناوخته آزادۍ راډیو ته وویل چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خپلو کشفي ادارو د معلوماتو پر بنسټ عملیات کړي او په کرنیز ځمکه کې پټ شوي چاودیدونکي توکي، د ځانمرګي بریدونو واسکټونه، د وسلوالو لخوا لیکل شوې شپې پاڼې، د مزایل او هوان ګولۍ او پوځي دریشۍ نیولې دي.
د پولیسو د کشفي اطلاعاتو په اساس موږ د یو پټینا چې په هغه کې د جوارو ګډې ځای بځای شوې وي، دغه انتحاري واسکټ، د زایل مرمای، درې د هوان مینونه، یو چسپکی مین، د سرحدي پولیسو د ریشیا یونیفورم لاسته راغلی دي.
نو موږ زیاتوې چې دوی د جمعې په شپه یو شمېر د وسایطو ضد مینونه چې د ګربز ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځای پر ځای شي ول شن کړی دي. سمنوال محمد یعقوب مندوزی وړاندې وایي چې یو اراده پایک اپ موټر چې یو ډله غلو د ګربز له ساحې نه تښتولې وو، د جمعې په شپه د پولیسو د عاجلو اجراتو په نتیجه کې بیرته ترلاسه شو.
دوی ته مصاله غله مخ کې شو، دا موټر د دننه ول او د ډېری هم د ځان سره بيول او کله چې پولیسو اطلاع ورکړه د ګربز پولیس واجل اجرات وکړل، د سیګای د وزیانو په ساحه کې د شپې پولیس وټ ونیدل چې دغه موټر د غلون را سره وړي، خو غلو د پولیس سره مصالحانه برخورد وکړي. د برخورد په نتیجه کې چون تور شپه وه، غلو د ساحه نه فرار کړی.
د موټر مالک آزادۍ راډیو ته وویل چې د تر شپه کو تنو ډیر غلې چې خولي او مخونه پټ وو ورمخې تشول او د هغه سره یو ځای موټر وتخته وو. خو د په دې برخه کې د پولیسو د عاجل اقدام نه خو خې څرګنده کړه.
پولیس د په تیزی سره مو بسیر ورسېدل، تقریبا 15 منټو کې برسېدل وي. بعد موږ نړۍ
امنیتی پرمختګونو په اړه رپورټ خوریده. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 20 دقیقې دي. د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد مبارزې په جریان کې د خپلو اتباعو او د نړۍ د ځینو مشرانو په ګډون د نورو خلکو د شخصي مکالمو او ایمیلونو څارنه هم کوي. دا مسله د امریکا د ملي امنیت یو پخوانی کارکوونکي په ډاګه کړې وه او واشنگټن له زیاتو انتقادونو سره مخامخ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د الکترونیکي یا برېښنایي څارنې او د استخباراتي معلوماتو د څرنګوالي په اړه ټلویزیوني وینا وکړه چې مهمه برخه یې د جنقه الکوزي پر پټ کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي واشنگټن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلون راولي او د امریکایانو د شخصي او خصوصي معلوماتو امنیت به زیات کړي. جمهور رئیس اوباما د جمعې پروز په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل متحده ایالات به د نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو جاسوسي بند کړي. د استخباراتو ټولنه ته ما په څرګند ډول وویل چې د ملي امنیت له سخت مجبوریت پرته به موږ د خپلو نږدې ملګرو او متحدو هیوادونو د مشرانو مکالمې نه څارو. له دې مخکې د امریکا د ملي امنیت پخوانی کارکوونکي ایډوارد سنوډن د امریکا د حکومت لخوا د خلکو د مکالمو او مخابراتو د څارنې اسرار په ډاګه کړي ول. جمهور رئیس باراک اوباما په وینا کې وویل استخباراتي معلومات د ګواښونو په مقابلې کې ډېره مهمه ونډه لري او متحده ایالات له یوې مخې خپل استخباراتي خدمتونه نشي بندولی. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل یو شمېر هیوادونو په رسمي ډول په امریکا انتقاد کړی، خو په شخصي ډول یې منلی چې د نړۍ د یوازیني ستر طاقت په توګه د خپلو مسؤلیتونو د پرځای کولو په برخه کې د امریکا استخباراتي توان ډېر مهم دی. د زیاته کړه دا هیوادونه د خپلو خلکو د ساتنې په مقصد له هغو معلوماتو کار اخلي چې امریکا راټول کړي دي. د امریکا جمهور رئیس وویل متحده ایالات د عادي خلکو چې د دې هیواد ملي امنیت ته ګواښ نه رامنځته کوي جاسوسي نه کوي.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs.
هیڅوک دا تمه نه لري چې چین دې د خپلو استخباراتي پروګرامونو په اړه آزاد بحث وکړي او یا د روسیا د خپلو خلکو او نورو شخصي اندېښنې په پام کې ونیسي. خو په یاد لري چې مونږ په دقیق ډول بل ډول معیارونه غوره کړي او دا ځکه چې مونږ د شخصي ازادیو او بشري کرامت د دفاع په لومړۍ جبهه کې یو. د امریکا جمهور رئیس په خبرو کې ویل د متحده ایالاتو استخباراتي ادارې به د تروریزم پر ضد مبارزې، د خپلو عسکرو د ساتنې او له جرمونو سره د جګړې په مقصد استخباراتي معلومات راټولوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له حمیدې هارون عثمان نوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل په یو رستوران د تیر ماښام حمله په کلکه غندلې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له عملیې څخه ملاتړ کوي او د نوښتونو په وړاندې باید د هوښیارۍ چلند وشي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د پاکستان په پیښور ښار کې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو د پیښو په اړه اندېښنه لري. په پاکستان کې درې کسان چې یو ټلویزیون ته یې کار کاوه په ډزو وژل شول. د امریکا جمهور رئیس وایي واشنگتن به د حکومت د برقي څارنې په فعالیتونو کې د زیات شفافیت په مقصد په موجودو پروګرامونو او عملیو کې بدلونونه راولي. د عراق امنیتي ځواکونو او سنی قومي ملاتړو د جمعې په ورځ د انبار ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو واسطوالو پر ضد حملو ته دوام ورکړ. تمه کیږي د سوریې د اپوزیسیون ډله پر دې بحث وکړي چې آیا نن په ترکیه کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه. او د اوکراین جمهور رئیس په دې هیواد کې د مظاهرو پر ضد نوی قانون توشیح او نافذ کړ خو لویدیځو هیوادونو ورباندې انتقادونه کړي دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له آزادی رادیو څخه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه ولولئ چې پته یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. آزادی رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ چې پته یې د facebook.com/azadiradio. د کونړ اوسیدونکو وایي راتلونکي انتخاباتو ته یې کارتونه اخیستي او پر دې غور کوي چې یوه مناسب سړی ته رایه ورکړي. تفصیل د روح‌الله انوري په رپورټ کې.
په کونړ کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د دفتر مشر عبدالرحمن محبت د غونډې برخوالو ته وویل تر اوسه د دې لپاره د مپوهونې غونډې جوړې دي چې خلک کارتونه ترلاسه کړي، خو اوس غونډې په دې خاطر کېږي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خلک وهڅول شي.
اخستل په جیب کې په کور کې یا په بل محفوظ ځای کې ساتل ګټه نه لري، او ساتل دې دې لپاره ګټه لري چې مونږ دغه بیا په هماغه ورځ چې دیار سوا درې نوي یم کال د حماس په سمه نیټه دا په هغه ورځ وکړو.
هغه له خلکو وغوښتل چې باید د ټاکنو په ورځو وړو کسانو ته رای ورکړي، خپلوۍ پیسو او نورو شیانو پسې ونه ګرځي، د اشخاصو ایمانداري او لیاقت ته نظر وکړي.
په لومړی قدم کې مسلمان دا، تقوادار دا، پرهیزګار دا، افغان دا، زموږ تاسو ورون دا، او بیا دا ټول صفتونه به ولري اما خواخوږي به نه لري. داسې یو سړی ته ورکه چې د خپلو خلکو سره خواخوږي ولري.
کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات آزادی رادیو ته ویل ګڼو خویندو د رای ورکولو کارتونه اخستي، که چیرته ورته موقع برابر شي نو ټول به په ټاکنو کې برخه واخلي.
یعنی موږ لیدل کېږي چې ډېر زیات خلکو کار دغه سه که چیرې دغه غوته ونی دوی خپل رای استعمال کړي، خو د خزو ونه به ډېر زیات ښکار شي که چیرې مثلا استعمال نکړي او ګډون نکړي په ټاکنو کې. وځي خبره چې دوی به ډېر کم رنګ وي.
سړی وایي دوی به د پوخا په څیر ټاکنو کې پوره ګډون کوي، او د ګډون ترڅنګ به خپلو امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت او د شفافو ټاکنو ترسره کېدو کې همکاري کوي.
زما نوم عمران واک دی، د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکی. دا خلک او بیا خصوصا ځوانان خويندې دې ته ډېرې پارمان دي چې په پراخه پیمانه کې موږ برخه واخلو. د حکومت نه مې غوښتنه ده چې په دغه ورځ باندې پوره امنیت ونیسي تر څو دا خلک په پراخه پیمانه راشي او رای ورکړي.
خزی هم وای دوی کارتونه خسته او هوډی کړی چې د خپل ولسمشر او ولایتي شورا د وکیلانو ټاکنو کې به لکم ځند پرته ګډون کوي.
زمالم خاطرې مشمانه دي په انتخاباتو کې د خزو وند ډیره مهمه ده. کول به رای ورکړو ځکه چې افغانستان ځوانان ته ضرورت لري. موږ ځوانان یو خو خزې څنګه سړی حق لري چې رای ورکړي؟ ته شاندې خزې حق لري چې رای ورکړي.
زمالم پروین ده هغه چاته موږ باید رای ورکړو چې هغه خو اول واقعا د دې وطن په درد باندې درمند بل صحیح مسلمان او پرهیزګار وي. زما د ټول افغانستان د خلکو نه دا هیله ده چې باید خپل قومیت پسې ونه ګرځي چې دا مې کاکا دی باید دې ته رای ورکړم، دا مې ماما دی دې ته رای باید ورکړم، هغه چا ته رای ورکړي چې هغه واقعا د خدمت وړ وي.
مولوی عبدالرازق ناصح ازادۍ راډیو ته وویل چې د اسلام په مقدس دین کې د مشرانو ټاکنو کې ښځې او نارینه د رای ورکولو مساوي حق لري.
دې کې ښځینه او نارینه یو شان باید برخه واخلي او د ځان لپاره خپل منتخب رئیس جمهور، منتخب ولایتي شورا او منتخب پارلمان د ځان لپاره جوړ کړي. دا خبره نه ناروا چې یو سړی دی انتخابات کوي. پخوا د انتخاباتو شکل دغه شان دو چې خلک به کیناستل، علما به کیناستل، مشران به کیناستل او د ځان لپاره به اهل سړی ټاکو.
په ټول هیواد کې د ولسمشري او ولایتي شورا ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره کیږي. د ټاکنو د کمیسون د مسولینو په وینا کونړ ته د رای ورکولو ټول 115 مرکزونه ورکړل شوي چې په شاوخوا 40 کې امنیتي ستونزې موجود دي او دوی هڅه کوي چې هلته هم امنیت تامین او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابره کړي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
افغان پولیس وایي تیره شپه د کابل پر یو رستورانت د حملې له کبله تر 1500 زیات کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې د افغانستان لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF استازی او د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي هم شامل دي. امریکا، ملګرو ملتونو او نورو ادارو دغه حمله غندلې ده. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې د جرمني ځینې اتباع هم په دې حمله کې وژلي دي. په کابل کې د جرمني چارواکو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. اسدالله لودین په کابل کې د تازه جزئیات سره. لودین صاحب، سهار په خیر. د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي، وروستي ارقام څه دي؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د کابل د امنیت قومندانۍ له چارواکو سره چې موږ شیبه مخکې خبرې وکړې، دوی ویل چې په دې حمله کې په مجموعي توګه 21 وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د امنیت قومندانۍ وایاند حشمت الله ستانکزي ویل چې په وژل شوو کسانو کې 14 بهرنیان دي چې د کاناډا، روسیې او لبنان وګړي دي تر ډیره پورې، او پات نور 8 افغانان دي چې په وژل شوو کې 15 میرمنې هم شامل دي چې 4 بهرنۍ دي او یو افغان میرمنه ده چې د امنیت قومندانۍ په وینا له خپل خاوند سره د هوټل ته راغلې و تر څو دلته د شپې غذا وخوري. هوټل ته د ونیمو بجو په شاوخوا کې تیر شپه درې حمله کوونکي ورځي چې د امنیت قومندانۍ په وینا یوې په دروازه کې ځان لوزولې او دوه نور هوټل ته دننه کیږي او په خلکو باندې ډز شروع کوي. امنیت قومندانۍ وایي چې له 2 ساعتو جګړې وروسته پولیسو توانیدل چې دغه حمله کوونکي هم ووژني او ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولي. دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په هوټل حمله کوي، بلکې لدې وړاندې هم په وسلوالو طالبانو په کانټیننټل هوټل باندې، همداشان د قرغې په سیمه کې په سپوږمۍ هوټل او سرینا هوټل باندې حمله کړې دي. د حمله مسولیت هم وسلوالو طالبانو اخیستی او ادعا کړي چې بهرنیان وژلي او تر ډیره هم جرمني ځواکونه د دوی په دې حمله کې هدف ګرځیدلي.
بله لودین صاحب، برید د کابل په یو داسې سیمه کې سوی چې شاوخوا یې ځینې سفارتونه، هوټلونه او نور مهم دفترونه دي، څومره اندېښنې پیدا کړي دي دغه حمله دغو بهرنیو او مرستندوی ادارو ته؟
بلې دغه حمله اکثرا داس ځای کې کیږي چې هلته پولیس ډیر کم وي. د وزیر اکبر خان سیمه داسې وسیمه ده چې هلته لوړ پولي چارواکي هم وسی او د بهرانیانو هډې هم ست. هلته تر ډیره شخصي ساتونکي وي. هلته پولیس ډیر کم رنګه فعالیت کوي. مخکې امنیت قمندانۍ هم وویل چې هغه داسې وسیمه ده چې هلته اکثرا د سفارتونو ګاردونه ګاردان ولاړ وي او یا هم د نورو لوړ پولو چارواکو شخصي ساتونکي وي. په هغو ځای کې پولیس، ملي اردو او امنیت تر ډیره فعال نه دي.
لودین صاحب، د خپل سترګو لیدل حال که چیرې لا اردوونکو سره شریک کړي چې د پیښ په ځای کې وضعیت څنګه ونن سهار؟
بله صالح صاحب، زه باید په معذرت سره وایم چې زه تر اوسه د پیښې ځای ته نه یم تللی. د هغه جزئیاتو چې مونږ د امنی قومندانۍ څخه په ټلیفون کې واخیستل، سیمه چې مونږ د شپې تعقیبوله، د شپې تر ډیرو پورې د پولیسو لخوا او نور امنیتي ځواکونو لخوا نه کلا بنده وه. او هغه کوم ټپیان چې په دې پیښې کې وو او هغه کوم کسان چې وژل شوي وو، هغه ولیک دول شول یا روغتیایي مرکزونو ته یا هم نورو ځایونو ته. نو پیښه د شپې لخوا کلا بنده وه او سهار متاسفانه چې موږ ونه شو کړی چې د ساحه سیمې ته ولاړ شو.
تیر کال هم په کابل کې پر ارګ ماڼۍ باندې د ملګرو ملتونو پر دفتر او نورو ادارو ډله ییزې حملې وسولې، او دا په روان میلادي کال کې لومړۍ حمله ده چې داسې کیږي. څومره اندېښنې پیدا کړي دي په افغانانو کې دننه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په همدې کال کې له افغانستان څخه وځي او افغان امنیتي ځواکونه زیات مسؤلیتونه اخلي؟
اما برعکس صالح صاحب، دلته په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل ښار کې او نور ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو یا په مجموع کې د وسلوالو طالبانو حملې کمې شوې دي. تیر کال موږ شاهدان وو چې تنها په کابل ښار کې څو ځای ډلې ییزې حملې وشوې. وسلوال مخالفین به په اونۍ کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل یوې ودانۍ ته وختل او له هغه ځایه به حملې پیل کړې. اما سږ کال افغان چارواکي وایي چې برعکس د وسلوالو مخالفینو حملې کمې شوې، او دوی یو ویل دا بولي چې د افغان ځواکونو یا د افغان چارواکو استخباراتي کړۍ پیاوړې شوې دي، او دوی مخکې دي چې وسلوال مخالفین په وزای کې حمله وکړي، هغه حمله شندوي مخکې مخکنه.
خو افغان چارواکي بیا هم اندېښنه لري چې په زیاتو برخو کې مرستو ته اړتیا لري، خصوصا کله چې بهرني ځواکونه وزیدي وي چې په کافي اندازه وسلې او تجهیزات نه لري او زیات روزنې ته ضرورت لري. دوی په کومو برخو کې پیشنهادونه کوي نړیوالو ته چې د افغان قواوو په روزنه او تجهیز کې مرسته ورسره وکړي؟
بل د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت چارواکي چې تل لرسنوي سره خبرې کوي، دوی وایي چې افغان ځواکونه د کمیت له لحاظ هم کافي ورتیا لري، همداشان د کیفیت له لحاظ هم. دوی تر اوسه چې شکایت کوي او انتقاد هم داده چې نړیوال ټولنه هم ورته تر اوسه په دې برخه کې کافي مرسته نه کړي، هغه د هوایي ځواک پیوړی کول دي. دوی وایي چې تر اوسه هم دوی پرمختللې جنگي الوتکې نه لري، فقط ورته بهرنیانو یا امریکایانو ترانسپورتي الوتکې ورکړي چې هغه هم دوی د عملیاتو پر مهال خپل ځواکونه پکې انتقالوي. یعنی جنگي ځواک، جنگي هوایي ځواک هغه لوی کمبود دی چې افغان ځواکونه ورڅخه تل شکایت کوي او غواړي چې بعد نړیواله ټولنه او امریکا په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
ډیره مننه اسدالله لودین و په کابل کې چې د تیرې شپې د حمله په اړه تاسو ته ورستي معلومات درکول.
تاسو لا پیغامونه نه
کم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ، تر څو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي. او که موږ تعلیم وکړو زموږ هره ستونزه به انشاءالله په خپله حل کېږي. نه امنیتي تړون، نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي، بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم، خصوصا خو د لوی کندهار له خلکو نه، چې په خپلو بچیانو هغه که جینۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي. کمو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به موږ ته ولرو، خپلواک به وو، بریالي به وو، عزتمند به وو. کمو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنګ وي، غلامان به وو، هر ستونزه چې زموږ په هېواد کې دي نه پرمختګ مخه ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي رادیو په انټرنیټ کې صافه وځي او د لسی چې پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري، تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ په کې تازه خبرونه او مطالب ولولئ، عکسونه او ویډیوګانې پکې وګورئ او په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پاته مو ده facebook.com/azadiradio. په کابل کې په دې وروستیو کې سوالګر او سوالګري زیاتې سوي دي. د مسلې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. تفصیل د ناجي صاحب په رپورت کې.
دا مهال د کابل ښار په یو شمیر برخو کې داسې سوالګرې ښځې لیدل کېږي چې پر سړکونو او پلي لارو د سوال لپاره ناستې وي او په مخ کې په ناوړه وضعیت ماشومان پراته وي. ځینې سوالګرې ښځې دغو ماشومانو ته جبخې لوسي او ځینې حتی جامې هم نه لري، نشه یې مواد ورکوي تر څو آرام واوسي. یو شمیر دغو سوالګرو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له بدې ورځې سوال کوي او له خپلو ماشومانو هم د سوال لپاره کار اخلي.
لناچار ورځی گدای کوم دغه مشوم چې را سره دی دوه میشتې نه دی، مشوم می ناروغ دی، نشه یې مواد می نه دی ورکړي، د سړی حواله عمل ناروغ سوی. زه هر ورځ دغه ته د خیرات راټولولو لپاره راځم، بیا د ماشوم تر پایا اله سل یو نیم سل روپۍ پیدا کړم.
مشاور مو مریض است،
خوند می ناروغ دی، کار نه کوي، مشومان می وړه دی. دولت باید مشته کار راکړي، کچيري مشته د ورځی 200 هم پیدا سي له د خیر ټولولو به خلاص سو.
له بلې خوا یو شمیر کابل خاریان بیا دغه کار له چل او فریب نه ډک بولي او له دولت نه د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په وینا د ماشومانو ته نشه مواد ورکول کیږي چې د اوږدمهاله بېوخۍ تر څنګ د هغو د بدن د ځینو غړو د فلج کېدو او په نشه د روږدي کېدو سبب کیږي. یو شمیر کارپوهان فقر، بیکاري او له حرفوي سوالګرو څخه د یو شمیر کورنیو او بهرنیو ډلو ملاتړ د دغو سوالګرو د زیاتېدو عمده عوامل په ګوته کوي. په عین حال کې افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ورستۍ راډیوي وینا کې په دې اړه اندېښنه وښوده او له میندو او پلرونو یې وغوښتل چې باید له ماشومانو څخه د سوال پر مهال استفاده ونه کړي.
هغه افراد چې د سوال د څو پیسو لپاره له خپل بچي او په نهایت کې د دې خاورې بچانو د ښوونځي او درس پر ځای د مخدره موادو په بلا او ګدایي اخته کوي، شخصیت یې وروژني او ژوند یې وربربادوي.
ښاغلي کرزي همدارنګه له مرستندویو ټولنو هم وغوښتل چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملي هڅې وکړي. که څه هم څو کاله مخکې د ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان پر اساس کمیسیون ته دنده وسپارل شوه چې په هیواد کې حرفوي سوالګر راټول او دوی ته د کار زمینه برابره شي، خو دغه کمیسیون د ځینو بودیجوي ستونزو له امله په لنډ وخت کې وتړل شو. اوس مهال د بشر حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر سوالګرې ښځې د سوال پر مهال له ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل عبدالله عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي.
د ماشومانو د ګډایي په اړه افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه ډېر نگراني لري او دولت په دې اړه اقدام وکړي. کوم کسان چې مستحق دي دوی لپاره مساعدت وکړي، او هغه کسان چې مستحق نه دي او حرفوي ګډایان دي دوی باید چلا شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د محل له ماشومانو څخه د سوال تر څنګ په قاچاق او نورو برخو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د محل 300,000 ماشومان په افغانستان کې په نشو روږدي دي. په عین حال کې یو شمېر دینی عالمان هم د سوال پر مهال له ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنه کبیره ګناه بولي. د علماو شورا یو تنغړی مولوي عنایت الله بلیغ په دې اړه وایي:
بازی دادن یک گناه،
سوال کردن د خلکو تیرستل یو گناه، سوال کول بل گناه، او له ماشوم د خیر راټولولو لپاره استفاده کول د ټوله په کبیره ګناهو کې راځي. دا چې خپل سوال کوي دا ناروا عمل دی.
نوموړی وایي چې مسلمانان باید د هرې ستونزې په مقابل کې زغم ولري او هیڅکله هم سوال ته مخه ونه کړي. له بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو ځل بیا د دغو سوالګرو د راټولولو هڅه پیل کړې. د دې وزارت ویان علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به حرفوي سوالګر له نورو جلا کړي.
اوس مهال وزارت پر یو طرز العمل کار کوي چې سوالګر له ښار څخه راټول کړي. موږ غواړو چې د سوال فرهنګ له منځه یوسو. د دې پروګرام له لارې په جوماتونو کې صندوقونه ایښودل کېږي او هغه کسان چې غواړي سوالګرو سره مرسته وکړي کولی شي چې په دې صندوق کې پیسې واچوي، او موږ به د یو کمیسیون له لورې اړو خلکو ته دا مرستې وویشو.
دغه وزارت همدارنګه له ټولو خلکو غواړي چې د سوال کولو د فرهنګ په لمنځه وړلو کې له دوی سره مرسته وکړي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د پدیدې د لمنځه وړلو یوازینی حل د قانون حاکمیت، اړو خلکو ته د کاري زمینې برابرول او حرفوي سوالګرو ته د مجازاتو ټاکل یادوي.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم اتکولا دی، د لاین د څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان، خپل خلک، خپل ژوند مخرابوي، ورفاته مرادي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي به تر د مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه ما خرابوي ورپا ته مرادځي د وطن م پرځي په خپل وطن کې کولای شي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل هم وي شدي مقصد ځانونه ما خرابوي د کاچاکبرانو خبرې ممنئ د ورپا ته مرادځي د ډیر خراب ځای دی تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای شي په افغانستان کې ژوند وکي هغه پیسې چې مصرفوي ورپا ته پرځي هغه په افغانستان کې ژوند په وکي. والسلام علیکم.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو ز په ولسی جرګه کې د پکتیا ولایت استازي ډاکټر مجیب رحمان سمکنی صاحب سره ناست یم. سمکنی صاحب اول خدای راته وای چې تاسو خو ډاکټر مې کنه؟
بله صاحب، زه د عمومي جرګې متخصص یم او په څنګ کې مې د سونولوژي په برخه کې هم تخصص اخیستی ده.
څنګه بیا سیاست ته راغله؟ یعنی څنګه وکیل شوې؟
بعضې وختونو کې یو څوک د خپل د خوخي او د توقع نه برخلاف یو بل فیلډ ته یو بل څه ته مراجعه کوي. حقیقت دا و چې په تیرو دور دورو کې د قانون اساسي په لویه جرګه کې، په سرړی لویه جرګه کې او بیا په پنځلسمه دورې د ولسي جرګه کې د ما شهید قبله ګاه سیف فضل الرحمن سمکنی هغه د پکتیا د خلکو نماینده و په ولسي جرګه کې. کله چې هغه شهید شو نو د پکتیا قومونو د هغه د مشرۍ پګړۍ د ما په سر کې خو نو همدا علت و چې زه مجبور شوم، یعنی په خپله خوښه زه وکالت نه یم راغلی.
یعنی مجبور نه وي د ځینو نورو وکیلانو غوندې کمپاینونه وکړي چاته ووایي چې ماته رایې راکړې؟ نه، دېته نه وایي مجبور.
یعنی ځکه حقیقت درته ووایم چې ما په ټول دی کمپاین کې دوه ورځې په پکتیا کې کمپاین کړی دی، چې یو مې په څمکنۍ ولسوالۍ کې کړی دی، یو مې په سیدکرم ولسوالۍ کې کړی دی. د دې دوه ورځو نه بغیر ما په ټوله پکتیا کې نو د چا دروازې ته درېدلی یم چې ماته د رایې راکړي. نه مې کمپاینونه کړي دي، چون په پکتیا کې مې پلار وکالت کړی و، د هغه په احترام یې هم رایې راکړې. او د دې په څنګ کې ما په پکتیا کې اووه کاله یو مالج ډاکټر په صفت کار کړی دی، نو هماغه د خلکو په واقعي ډول خدمت کول و چې ماته په ډېره صادقانه ډول د پکتیا ولس رایه راکړه.
موټر شیشې دي تورې دي کنه؟
نه مې د موټر شیشې تورې دي او نه موټر کې ځان سره بډه ګډان ګرځم، نه مې موټر زیرې ده. یو وادي په کرولا کې ګرځم، تک کې تنا په کرولا کې ګرځم او د هیڅ نه تر سهیرا سم نه لرم. یعنی زه ټول هغه سیاسونو ته کاغه وکیلان دي او کاغه سناتوران دي، کاغه وزیران او مینان هر څوک دي، کله چې دوی د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړو نو دغه د ټولنې او د جمعي خلک د محافظین دي، بیا به د حفاظت کوي او د قدردانۍ وکوي. یعنی دوی کچرته د خلکو په ماس کې د ژوند د خوند نه خبر شي. یعنی زه په بازار کې هم د کابل په خر کې د شپې مې څوک په تلویزیون کې وګوري، سهار چې کله په یو مغازې ته یو دکان ته ننوځم هغه ماته چې تره کدام ځای دیدې، ماته یې مچوله نه فهمه، تو وکیل نیستې؟ ماته یې مچنه. خو باز هم که پرسوان کړه کې نه وکیل سي، ها وکیل سم. نو زه دغسې ډېر عادي ګرځم او د خلکو سره چې کله مخامخ کېږم، یعنی زه به یوه خبره درته وکړم چې مبالغه نه شي، په کابل کې د ما او د ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست ګرځېدل یو رقم ته دي او هیڅ ترس او هراس د امنیتي او د ستونزو نه لرم.
Was a big